سرطان
لا ظریف نظر نه په مننه د ازادې رډیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبری مجله کې مو زه اجملان له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. وخت مازیګر شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې اورئ چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د خپل سیال انتخاباتي ټیم څخه غوښتي چې په خپل وروستي دریځ دې خبر وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه جانقه الکو ځای ته راوړئ.
دا تحول او تداوم ډله وایي له سیاسي پروسې څخه د سیال ټیم د وتلو پریکړه له وخته مخکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په سلو کې نوي برخه تفتیش او بیا شمیرل شوي، او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له پارلمان څخه وغوښتل چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د پولیسو لارښود دې برابر کړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د اشرف غنی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي له سیاسي پروسې څخه د سیال ټیم د وتلو پریکړه له وخته مخکې ده. د دې ټیم ویان فیض الله زکی نن په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې پر خپل دریز له سره غور وکړي. ښاغلي زکی زیاته کړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید خپلې غوښتنې د افغانستان د اساسي قانون له مخې وړاندې کړي. زکی دغه راز وویل د ملي وحدت د حکومت جوړول د افغانستان د ستونزو د حل لار ده. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ که د دوی د ټیم غوښتنو ته په څلورویشت ساعتونو کې ځواب ونه ویل شي د انتخاباتو له سیاسي او تخنیکي بهیر څخه به ووځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش د بهیر له پایلې تر اوسه د ټولو رایو په سلو کې نوي برخه تفتیش او بیا شمیرلې ده. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل یوازې 2308 صندوقونه څېړنې ته پاتې دي او د ګوتو په شمار ورځو کې به دا بهیر پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د رایو ورکولو د محلونو په سلو کې د 15 په اړه نهایي فیصله شوې ده. په قندهار کې د حضرت عمر فاروق په نوم د هیواد په سطحه تر ټولو لوی جامع جومات نن د حج او اوقافو د وزیر لخوا پرانستل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د علماو، د شورا استازو، ځینو دولتي او سیمه ییزو چارواکو هم برخه درلوده. دا جومات د 15 میلیون د امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې په یو وخت کې 4000 کسان پکې لمونځ کولی شي. د دغه جامع جومات د جوړولو په سلو کې 15 کاله مخکې د طالبانو د حکومت پر مهال بشپړې شوې وې او پاتې کارونه یې د افغان حکومت لخوا بشپړ شول. په بغلان ولایت کې د یو مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن ماسپښین د پل خومنی ښار د بلاکونو په سیمه کې شوې. حسیني زیاته کړه ماین په بایسیکل کې ځای په ځای شوی و او د پولیسو د موټر د تیرېدو پر مهال وچاودېده. د یو بل خبر له مخې نن سهار د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې هم په موټر بم چاودنه کې دوه سیمه ییز پولیس ووژل شول او یو محلي پولیس او یو ملکي کس ټپیان شول. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي جمهور رئیس حامد کرزي له ترکمنستان څخه د 100 ټنو مایع غاز د پیرنې فرمان ورکړی. د دې وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ مشر فریدالله شیرزي نن ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه په هیواد کې د مایع غاز د بایو د کنټرول او کمښت د مخنیوي په مقصد شوې ده. ښاغلي شیرزي زیاته کړه چې تر دې مخکې هم له ترکمنستان څخه 10000 ټنه مایع غاز پیرلی و. ازادي راډیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پارلمان وکیلانو وغوښتل چې پولیسو ته د سرګند لارښود ورکړي چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد شخړو او اعتراض کوونکو پر وړاندې داسې چلند وکړي لکه څنګه چې له مزاحمت کوونکو او ترورستانو سره کیږي. چودري نثار علي خان وایي مظاهره کوونکو د دولت پر ضد د پاڅون هڅې کړي. خان دا غوښتنه نن د پارلمان ګډې عاجلې غونډه کې چې مشري صدراعظم نواز شریف کوله وکړه. پولیسو په تېرو 3 ورځو کې په اسلام آباد کې له مظاهره کوونکو سره چې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي نښتې کړي. شریف د استعفا د غوښتنې پر وړاندې مقاومت کوي خو د مظاهرو تنظیمونکي مشران عمران خان او طاهر القادري هم له خپل دریځ څخه نه دي پشا شوي. د شنبې په ورځ د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتو کې 3 تنه مظاهره کوونکي ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د صدراعظم نواز شریف کور ته داخل شي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری یاشکوف وایي د پوتین هغه خبرې چې روسیه کولی شي کیف په 2 اونیو کې ونیسي تحریف شوي او بیخي بله معنا لري. خبرې رسنیو ویلي پوتین د اروپایي کمیسیون تلونکي رئیس حوزه منویل براسو ته ویلي که زه وغواړم کیف په 2 اونیو کې نیولی شم. یاشکوف نن وویل که پوتین دا خبره کړی وی او کنه د براسو لپاره مناسب نه و چې د شخصي سرګندونو جزئیات په ډاګه کړی. کیف او لویدیځ هیوادونه وایي مسکو د اوکراین ختیځ ته عسکر استولی او روس پلوو بلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن واشنگټن، اروپایي اتحادیه او ناټو په کیف کې د جګړې د اړخونو په ملاتړ تورن کړل. لافروف د جګپړو اوکراینی چارواکو سرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي اوکراین باید ناپلتوب پرېږدي او د ناټو د غړیتوب حاصلولو هڅه باید وکړي. یو جګپوړی روس چارواکی وایي روسیا باید د هغو نو خطرونو او پوځي ګواښونو پر وړاندې خپله پوځي پالیسي عیاره کړي چې د عربي سپرلي او اوکراین له بحران څخه رامنځته شوي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امنیت شورا د منشي مرستیال میخایل پاپوف نووستي خبري اژانس ته وویل ټول شواهد ښیي چې د امریکا او ناتو مشران له روسیې سره د تاوتریخوالي زیاتولو ته لیوالتیا لري. پاپوف په یو مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي په متعارفې جګړې برسیره د نړۍ مخکښ دولتونه د خپلو هدفونو لپاره له بنسټپالو ډلو، شخصي پوځي کمپنیو او مظاهره کوونکو څخه کار اخلي. د هغو عراقي عسکرو خپلوانو او د کورنۍ غړو چې د جون میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالو د هیواد په شمال کې نیولي وو په پارلمان یرغل وکړ. په عراق کې د ازادي راډیو خبریال د پارلمان له داخل څخه راپور ورکوي چې قهرجن اعتراض کوونکي له امنیتي بندیو تیر شول او د ودانۍ چایخانې ته په داسې حال کې ننوتل چې وکیلان د جلسې لپاره راټول شوي وو. د عراق خاصو ځواکونو د پارلمان ودانۍ محاصره کړه او اعتراض کوونکو ته یې ګواښ وکړ که په خپله خوښه له ودانۍ څخه ونه وځي دوی به له قوې نه کار واخلي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې چې نن خپور شو ویلي د اسلامي دولت وسلوال د عراق په شمال کې په منظم ډول د نژادي له منځه وړنې مسؤول دي. په راپور کې د اسلامي دولت د وسلوالو له عامه وژنو څخه د ژوندیو پاتې شوو کسانو زړه بوږنوونکې څرګندونې لیکل شوي او ښیي چې وسلوالو جنګي جنایتونه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اروپا ته د سفر تکل کړی او په برتانیا کې د ناټو مشیزي غونډې له ګډون مخکې به د بالتیک حوزې هیوادو ته لاړ شي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د روسیه او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی یوې داسې سطحې رسېدلی چې ساری په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما نن ماښام استونیا ته ورسیږي او سبا د دې هیواد له جمهور رئیس توماس هندریک ایلویس او نورو مشرانو سره وګوري. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو.
اوس یو نړیوال یا بین المللي فاکتور په دې پروسه کې شامل دی. هیله لرو چې د اصلاحات او همپالنې محترم ټیم خپل پرونی تصمیم باندې تجدید نظر وکړي.
دا د اشرف غنی احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم ویاند فیض الله زکی دی چې د خپل سیال ټیم نه غواړي په خپل وروستي دریځ دی له سره غور وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په ننګرهار کې د یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو له هغې غونډې خبره وچې دوی هم د انتخاباتو د نتایجو د زر اعلان غوښتنه کړې ده. یو له دې قومي مشرانو
اوت ما وړی ستا په دیموکراسۍ کې ما وړی حکومت راته خوشې کړه.
بشپړ رپورټ یې په همدې نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شئ. د افغانانو لپاره د بشر د حقونو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه وکړه چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې دي د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار وشي. همدارنګه په دې اړه م رپورټ اوري چې د بحران نړیواله ډله وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی نه و او دا سازمان نشي کولی په دې هېواد کې خپل کار ختم وکړي. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دي. دا او نور رپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې. دا اشرف غنی احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم باید په خپل وروستي دریځ له سره غور وکړي. د اشرف غنی احمدي د ټیم ویان فیض الله زکی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په اوسنیو حساسو شرایطو کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پرته هر بل انتخابات د هیواد د بې ثباتۍ خوا ته بیایي. اسدالله الودین یې په اړه له نور تفصیل سره.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د یو انتخاباتي ټیم پریکړه نشي کولای دغه بهیر به اعتبار کړي. د دې ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې د پخوانیو پریکړو او قانون لمخې دواړه کاندیدان مکلف دي چې د تفتیش او ابتار له بشپړېدو وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. خاغلی زکی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالله د ټیم وروستۍ دریز له قانون سره اړخ نه لګوي او باید له سره غور پرې وکړي.
د ټول ټاکنې پروسه په خپل ذات کې یو سراسري ملي پروسه ده، پر اساسي قانون او د ټول ټاکنو پر قانون ورال یو ملي سراسري پروسه ده، او د یوې خوا تصمیم نشي کولای چې دا پروسه یا متوقف کی یا باطل کی یا بی اعتبار کی، که اوس یو نړیوال یا بین المللي فاکتور په دې پروسه کې شامل دی. امید لرو دا هیله لرو چې د اصلاحات او همپالنې محترم تیم خپل پرونی تصمیم باندې
نوموړي ویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د شلو پیشنهاد شوو مسایلو له ډلې په 13 موافقه شوې او دوه نور پاتې دي. فیض الله زکی ویل چې په پاتې دوه مواردو کې یو یې د اجرایوي شورا د رئیس د صلاحیتونو په اړه دی او سیال ټیم د څوکۍ ته د زیاتو صلاحیتونو غوښتونکی دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د عبدالله عبدالله ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وویل چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر په درغلیو کې پر مخ روان دی او که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو سیاسي او تخنیکي بهیر به تحریم کړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم یو بل پلوي او د بلخ والي عطا محمد نور خپلو پلویانو ته ویلي چې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په وړاندې باید شنو او نارنجي اعتراضونو او خوځښتونو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت د ښاغلي نور د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، خو د اشرف غني احمدزي ویاند فیض الله زکی وایي چې ممکن دغه ګواښ ناوړه عواقب ولري.
حرکات سبز و نارنجی به تقلید
از شنو او نارنجی حرکتونه د زینو هیوادونو تقلید دی چې چندان ښه نتیجه هم نه ده ورکړي. دا شاید کوم سخت کار نه وي، هر څوک ممکن دا کار وکړای شي، خو یو جدي سیاستوال باید په دې فکر وکړي چې دغه شین حرکت به په تور او دغه نارنجی حرکت به په سور جګری او د وینو په رنگ بدل نشي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د انتخاباتو د کمیسون او ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د قناعت وړ نه دي. حیدری وویل چې د دې ټیم د رهبرۍ غړي به ډیر ژر د خبریالانو په وړاندې خپل نوی دریځ اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې له تفتیش وروسته به د انتخاباتو نتیجه ومني.
په داسې حال کې چې انتخاباتي ناندرې دوام لري، د انتخاباتو د نتایجو ځنډ خلک بې حوصلې کړي. په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو ګواښ وکړ که د انتخاباتو نتایج سر اعلان نشي نو دوی به په مدني خوځښتونو سره اعتراضونه وکړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار په سلګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالینو د سه شمې په ورځ په یوه لویه غونډه کې د انتخاباتو د پیلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو چې په ټوله کې د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي ملاتړي وو، ویل چې نور د ولس حوصله ختمه شوې ده او ګواښ یې وکړ که چیرې بیا هم د ټاکنو د پیلو اعلان ته وځنډېده نو دوی به په لویه کچه مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
لاته سوال په نو موټر بندو په دل تبا او پوری 15-15000 خلک بروزو او څو پوری چزمن شرعي غوښتنی اوت موړه دی او ستاسو دیموکراسي کې موړه حکومت را تاخو چې کړه کدا چانه منله مونږ او تاسو په ترغه ناسیو چې شرعي قانوني حکومت میرا وسو
چې متحد شي، متفق شي او د خپل رايو پښتنه وکي، د خپل رايو غوښتنه وکي، د خپل حق غوښتنه وکي، دام کدي صرف بدلوي، دام کدي مال په بدلوي او دام کدي وخت په ځای کې دوی موږ وخت ځای کوو، د سرونو نتیریو، د مال نتیریو، خو د خپل حق نه تیریږو.
هغه څوک چې وایي چې زه نارنج انقلاب راولم او د ویډیو سیلابونه به وکم، یو ایزوري کاکاس کې انګور د تاکاس د دې زمونږ د رئیس جمهور هغه کارنامې وي چې یو میلیارډ د هغه سرمایې ورسېدلې، هغه نن په وړه کاسه کې نه خوري، هغه هم هغه په غټه کاسه کې غواړي. خو که د دولت نه پوره نشوه دغه ولسونه مقابلې ته راوځو، که دغه څلور 15 ورځو کې دغه رایې اعلان ونشو او وځنډول شو او یا پکې خنډ پیدا شو، په والله بالله چوکونه به بندېږي تر پورې به ځو.
د دې غونډې جوړونکي او دولتي شورا وکیل نصرت ارسلا په خپلو خبرو کې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو، ملګرو ملتونو او پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي او کنه د ولسونو خوځښت په پایله کې که هر څه پیښ شول پر به پر دوی وي.
غږ کوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې، د شکایاتو په کمیسیون باندې او په څنګه کې په بلال متحد باندې چې مزګرتوب کړی په دې ځای کې. تا دواړو خاندان ته ویلي چې زه رایشمېرم او زه یې نتیجه اعلانومه. ورځ په ورځ تاریخونه بدلېږي. موږ دې ځای نه تاسو ته وایو چې وروره زر تر زره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، بالخصوص ملل متحد ته وایمه. او که نه اعلانوئ نو د ننګرهار ولسونه پس د دې نه چې نتایج زر تر زره اعلان نه شي، خپل مدني ټولنو ته به حرکت ورکوي او په هغې باندې به غږ کوي په دنیاوالو باندې چې وروره دا ملک تشنج خواته نور ځي. د دې ذمهوار به هم دنیاوالي، هم به د انتخاباتو کمیسوني او هم به د افغانستان حکومت وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وایي نننۍ غونډه د دوی د مدني حرکتونو پیل دی او له دې څخه یې ولسمشر ته دا پیغام دی چې د ټاکنو پایلو ته دې عملي بڼه ورکړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د تفتیش او ابطال په تخنیکي پروسه کې د کاندیدانو هر ډول غوښتنو او اندېښنو ته ځواب ورکوونکي دي. له کابله پر دې موضوع د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی د انتخاباتو په تخنیکی بهیر کې د کاندیدانو هر ډول پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د اصلاحاتو همپلنې انتخاباتي ټیم تیره ورځ یو ځل بیا ګواښ وکړ که د دې ټیم غوښتنو ته په 24 ساعتونو کې پام ونه شي، دوی به د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تر څنګ له سیاسي بهیر سره هم پریکون اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو بهیر د دواړو کاندیدانو لخوا د منل شویو میکانیزمونو په رڼا کې پر مخ ځي. نوموړي وویل بیا هم کمیسیون دې ته چمتو دی چې د کاندیدانو غوښتنو ته ځواب ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې دواړو کاندیدانو او ملګرو ملتونو ته هغه مسایل واضح کړي چې هغوی ته ګونګ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له کاندیدانو سره په تماس کې دی او له تخنیکي ټیمونو سره یې اړیکه لري. موږ هیله من یو چې دا بهیر داسې پای ته ورسیږي چې دواړو کاندیدانو او اکثرو افغانانو ته د منلو وړ وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر د ملي او نړیوالو معتبرو څارونکو لخوا پر مخ ځي او نتیجه یې باید ټولو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د غرض وویل چې په راتلونکو 100 ورځو کې به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي.
ټول هغه صندوقونه چې د تېرې ورځې تر ماښامه بیا څېړل سوي 2015 صندوقونه دي چې دا په حقیقت کې د ټولو رایو 90% جوړوي.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د تفتیش د دقیقې نیټې د پای ته رسیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش ویلي وو چې ممکن د رایو د تفتیش او ابطال د سنبلې تر 19 پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه کاندیدان تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانانو لپاره د بشر د حقوقو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه وکړه چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عمل کېدو ټینګار وشي. دې بنسټ د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډه لرله او له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو ملاتړ ټینګار وکړ. یوسف خان زادران د موضوع په اړه له کابل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ناټو مشران ډیر ژر د ویلز په ښار کې غونډه ولري، یو شمېر افغان مدني بنسټونه د ناټو له غړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو بیا ټینګار وکړي. د افغانستان د خلکو لپاره د بشر حقوقو اروپایي بنسټ یو له همدې ټولنو څخه ده چې وایي د نړیوالې ټولنې څخه پرته افغانان د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. د دې بنسټ مشر ډاکټر نورالحق نسیمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو د تامین او قانون حاکمیت لپاره په تیرو 14 کلونو کې ډېرې مرستې کړي دي، خو افغانان لا هم د دوی مرستو ته ضرورت لري. ښاغلي نسیمی وویل افغانان اوس هم له ډېرې بېوزلۍ، د کار له نشتون، تاوتریخوالي او ناامنیو سره مخامخ دي.
پیشنهاد مردم افغانستان، پیشنهاد نهادهای مدني،
د افغانستان د خلکو او مدني ټولنو وړاندیز د ناټو له مشرانو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه په هغو ژمنو ودرېږي چې په وروستیو 14 کلونو کې له افغانستان سره کړي دي. دوی باید د افغانستان په امنیت کې له موږ سره همکاري وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې زموږ سره صادقانه مرسته وکړي.
صادقانه با ما همکاری نمایند.
د ناتو د مشرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د انګلستان د ویلز په ښار کې جوړیدونکې ده او د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د ناتو په ماموریت خبرې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالرو په کلنۍ مرسته هم چې پخوا یې ژمنه شوې وه توافق وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړې چې د مرستو دا اندازه تر 5.5 میلیارد ډالرو ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو پر راجلبولو ټینګار وکړي. افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل ازادۍ رادیو ته وویل چې د ناټو په ناسته کې د افغانستان استازي باید له نړیوالې ټولنې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو ټینګې ژمنې ترلاسه کړي.
دوه موضوعګانې یا درې ډېرې ضروري دي چې په دې کې باید غور وشي. اول تقویه د نظامي نیروګان یا امنیتي نیروګان باید د افغانستان په حدی تقویه شي چې هم په داخل کې امنیت تامین کړی شي او هم که چېرته عیاران په دوی باندې تعرض صورت نیسي دوی وکولی شي چې دفاع وکولی شي. بل هغې مسئله د اکمالاتي ده. اکمالاتي مسایل هم په تخنیکي لحاظ او هم په مادي لحاظ باید
سره له دې چې افغان حکومت هیله ښودلې چې د دوی ټاکلی استازی به د ناټو له ناستې ډک لاس هیواد ته راوګرځي. خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې ناسته کې د ولسمشر ګډون خورا اړین و. دوی وایي که ولسمشر حامد کرزي یا نوی ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای لاسته راوړنې به یې افغانانو ته ډېرې وې.
بلخوا د بهرانونو نړیواله ډله وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی نه و او دا سازمان نشي کولی چې په دې هیواد کې خپل کار پای ته رسیدلی وګڼي. د بهرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکي ګریم سمیت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې ناکامي څرګندوي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د بحرانونو د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څېړونکي وایي سره له دې چې ناټو زیاتې هڅې کړې خو په افغانستان کې ماموریت هغسې چې امکان یې درلود بریالی نه دی. د ناټو مسؤلیت په افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګول و خو دا کار ونوسو او په دې هیواد کې تشدد د پراختیا په حال کې دی. د ملکي خلکو تلفات بې ساري ډول لوړ دي او وخت نا وخت تروریستي حملې کېږي.
Unfortunately, no. The mission has not been as successful as it could have been.
متاسفانه د ناټو ماموریت هغه چې ممکن وو بریالی نو. د ناټو ځواکونو د سولساتي ماموریت د پیل داهیسي امنیت خراب سوی دی. به می چاودنې تشدد او بیلابل ډول حمله زیاتی سوی دی. زه فکر نه کوم چې ناټو خپل ماموریت چې سول او ثبات ټینګولو بشپړ کړی دی. د بحرانونو د نړیوال ډلې د دې څېړونکو څرګندونې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرونی خبرې ردوي. راسموسن پرون ویلي و چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ شوی او خپل هدف ته رسیدلی دی. رویټرز اژانس ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به د ناټو مشران په بریتانیا کې خپل غونډه کې اعلان وکړي چې د افغانستان ماموریت سرته رسیدلی. خو د بحرانونو د نړیوال ډلې د افغانستان د چارو څېړونکو وایي هیله لري چې ناټو به داسې سادګي نه کوي.
Well, I truly hope they don't use that phrase mission accomplished because that would be exceptionally foolish from a public relations.
زه هیله لرم چې په دومره سادهګۍ به د عنوان نه ورکوي چې په افغانستان کې ماموریت سرته رسیدلی. ځکه دا د عراق خبره رامنځته کوي. په افغانستان کې وضعیت پرمختګ کړی دی چې د ناټو د ماموریت ته برکت دی. خو متاسفانه امنیت نه دی ټینګ شوی او زه فکر کوم چې ناټو باید دا خبره ومني. پر افغان ځواکونو د امنیت ټینګولو فشار ورځ په ورځ زیاتېږي او ناټو باید دا ومني چې نورو میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو ودروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د ناټو د 28 غړو هیوادولو نورو مشرانو سره د ویلز په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو ده. مخکې داسې ګڼل سوی و چې په ویلز کې د غونډې تر پیل مخکې به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو نتایج څرګند شي او د افغانستان نوی جمهور رئیس به په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. د ویلز غونډې ته د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر ورتګ به په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بهیرونو د بریالي کېدو یو مثال وړاندې کړی وای. خو داسې ونه سول. د بحرانونو د نړیوال گروپ څیرونکای وای چې د ورس پسر مشي زکی باید نړیوالو تقینات ورکړ سوی وای چې د شیکاګو په کانفرنس کې د مالی مرستو پریکړه عملی کړي. خدای چې افغانستان لا داسې ولسمشر نه لري چې نړیوالو ته د خپل هیواد امنیتی او مالی اړتیاوي څرګندې او د افغانستان پاستایستو بودریږي. د دې هیواد لپاره د نړیوالو د تعهد ترلاسه کول لا سختوي.
د کابل ولایت امنیتي چارواکو یو ځل بیا د عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د پغمان په ولسوالۍ کې د دیوی کورنۍ په څلورو ښځو د جنسي تېري عاملین د اعدام پر سزا محکوم کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې امنیتي ځواکونو د دې پېښې له عاملینو څخه شپږ تنه نیولي دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل دروړي.
د کابل ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د پغمان په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پر څلورو ښځو د جنسي تېري عاملین حرفي جنایتکاران دي او عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسان د اعدام په سزا محکوم کړي. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د دې پېښې شپږ عاملین نیول شوي او د دوو نورو د نیولو هڅې روانې دي. جنرال ظاهر وویل خلک او امنیتي ځواکونه غواړي چې دغه جنایتکاران د خلکو په مخ کې اعدام شي.
ایسی از جا کاملا مطمئن هستم که همه ای به می عقیده هستم که اعدام شوند.
د دوی په برخه کې په بشپړه توګه باوري يم چې دوی به اعدام شي او ټول خلک هم امدا غوړي. دا چې نصیب دوی ژوندۍ د پولیسو لاس ته ورستل دا خښوا چې دوی په تیرو او اوسنیو جرمونو خلک خبر شي، خو زه د پولیس په توګه وایم زه راضی نه يم چې دوی له اعدام وژغورل شي.
د راپورونو له مخې کابل لس ورځې مخکې د پغمان په ولسوالۍ کې اتو تنو د یو موټر په څلورو خزینه سپرلوی جنسي تېری کړی دی. امنیتی مسؤلین وای دغه کسانو د پولیسو له یونیفورم نه په ګټې اخیستنې د پغمان کابل پر سړک سو موټر چې د یو واده له مراسمو وروسته کابل ته د ستنېدو په حال کې وو د دې عربان په سیمه کې ودرولي او له سپرلیو سره یې زور زیاتی کړی دی. دغه کسان چې خبریالانو ته وښودل شول په خپلو جرمونو اعتراف هم وکړ. دو تن ویل
ما په پیښه کې نیول شوي نارینه څارل چې ونه تښتي، ښځې زموږ نه لرې وې. دا چې وشرمېدو ښه دا ده چې اعدام شو.
هغه ښځې چې جنسي تېری پرې شوی او ګاڼې غلا شوي د پېژندګلوۍ په هکله یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په عین وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې له دغو کسانو سره به له قانون سره سم چلند وشي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی آزادی راډیو ته وویل د دې کسانو د دوسیو سیړل پیل شوي او ډېر ژر به محاکمو ته وسپارل شي.
موږ دغه تحقیقات او څېړنه پیل کړی ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د افغانستان خلک ته اطمینان ورکوو چې هر ډول جرمي دوسیه چې څارنوالۍ ته لیږل کېږي دلته تحقیق کېږي، قامي دعوه کېږي، دوسیه محکمې ته لیږل کېږي چې چیرته چې د محکمې حکم یې موږ قناعت فراهم ونی کړي موږ فرجامخواهي کوو. او دا موضوع د څېړنو لاندې ده. د افغانستان نافذه قوانین پر دوی موږ تطبیقوو.
په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه پر عدلي او قضایي ارګانونو انتقاد کوي چې مجرمینو ته لازمه سزا نه ورکوي او همدا علت دی چې په ځینو سیمو کې جرمونه زیات شوي دي. خو عدلي او قضایي ارګانونه دا انتقادونه ردوي او وایي چې له مجرمینو سره قانوني چلند کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو د سیمې او نړۍ له ریپورټونو نه د روسیې یو ریپورټ راخلو. کرملین وایي د روسیې له ولسمشر څخه نقل شوي څرګندونې تحریف شوي دي. ایټالوي ورځپاڼې لا ریپبلیکا د اروپایي کمیسیون د مشر په حواله ریپورټ ورکړی چې د روسیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې که وغواړي نو په دوو اونیو کې به د اوکراین پایتخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورټ وړاندې کوي.
د روسیې د ولسمشر د بهرنیو اړیکو لوړ رتبه سلاکار وایي د ولادیمیر پوتین په حواله هغه څرګندونې چې د اروپا د کمیسیون د مشر لخوا نقل شوي له محتوا څخه بهر دي. یوری یوشاکوف نن وویل له مانویل باروسو سره د جمهور رئیس پوتین تلیفوني خبرې جالا معنا لري. تر دې مخکې ایټالوي ورځپاڼې لا ریپبلیکا د اروپا د کمیسیون د مشر مانویل باروسو په حواله خبر ورکړی چې د روسیې ولسمشر ورته ویلي چې که دی وغواړي نو په دوه اونیو کې به د اوکراین مرکز کیف ونیسي. د روسیې د ولسمشر سلاکار وایي دا چې پوتین دا ډول خبرې کړي او کنه دا جلا مسئله ده، خو د یو سیاسي شخصیت په توګه باروسو ته دا مناسبه نه و چې له ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني تماس جزئیات په ډاګه کړي. لویدیځ او د اوکراین حکومت روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي او روسي عسکر د اوکراینی ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د حکومت د استازو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ پرونی خبرې مهمې بللې دي. سرګی لافروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل
پیروه سرچینه کتورې سوچاستیم پرستویتلی
دی وای دا لومړی غونډه و چې پکې د کیف استازو او لوهانسک او دونیسک د خلکو د جمهوریتونو ملیشو د سیاسي هواري په اړه خبرې وکړې. تر پرونه پورې دا ډول خبرې نه وې ترسره شوې چې دا په خپل د اهمیت وړ موضوع ده. د اوکران پوز نن ویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ د تیرو څلیرو ساعتونو په نښتو کې 15 عسکر وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. اوکران وایي په دې وروستیو کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو د پرمختګ سبب له هغوی سره د روسي سرتیرو موجودیت دی. له بل لوري سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر له بالتیک سیمې څخه کتنه کوي او باراک اوباما به د دې سیمې د امنیت پر وړاندې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړي. دا پروان میلادی کال کې دوهم ځل دی چې ولسمشر باراک اوباما د بالتیک له هغو هیوادونو کتنه کوي چې د روسیې پولې ته نږدې موقعیت لري. دوستانو په همدې رپورټ سره د دې خبري مجلې پایته ورسیدو. سلطان محمد سرور پس